د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپل خلکو سره یې کړې دي. د دې وزارت چارواکي ګوتڅندنه کوي چې له طالبانو سره به د هغه څه حساب وکړي چې دوی له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د تنش خراسان څنګه یو وروستۍ انتحاري حمله هم غندلې ده او د تاوتریخوالي او شتناکه بېلګې ونیل ده. امریکا په داسې حال کې طالبان په دوحه کې پر کړو ژمنه تورنوي چې د تیر میلادي کال دسمبر میاشت کې طالبانو په دوه فرمانونو کې نجونې له پوهنتون زده کړو ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کاره وګرځولې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو بندیز غیر اسلامي او غیر اخلاقي عمل ده. ولسمشر اردوغان په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کنفرانس ته په وینا کې دغه څرګندونې کړې دي. تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښځو پر کار او زده کړو لګول شوي بندیزونه غیر اسلامي او اسلامي قانونو سرغړونه بللې وه. د سربیا په ختیځ کې د مسو د یو کان کارګرانو پرون د خپلو ماشومو زیاتوالو او د کار د شرایطو د ښه کولو په موخه مظاهره کړې وه. د بورا په ښار کې د زچن د مس کان یو چینی شرکت په قرارداد نیولی دی. دغه کان په سلګونو کارګرانو په دغه مظاهرو ګډون کړی وه او له چینی شرکت څخه یې وغوښتل چې د صبرستان د قوانینو او د سربي کارګرانو درناوی وکړي. او د افغانستان د کرکټ وتلې ستور د استرالیا د کرکټ بورډ د هغه پریکړې ته غبرګون ښودلی دی چې له دوی سره لوبې لغوه کړي دي. ارشد خان خپل غبرګون کې ویلي د استرالیا د پریکړې ناهیلي او په سفر د متاثره کړی دی. نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي له افغانستان سره لوبې وکړي، دی به هم د استرالیا په کرکټ لیګ کې د خپلو راتلونکو لوبو په اړه له سره خبر وکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. کلسترول یا د وینې غوړ یو ډول ممډوله مواد دی چې په عادي ډول د انسان په بدن کې موجود وي. دغه ماده په خپل ذات کې خطر نه لري او د انسان د بدن او اعضاو په وده کې مهم رول لري. د کلسترول خطر هغه مهال زیاتیږي چې د انسان په بدن کې د دغه مادې کچه ډیره شي. کله چې د کلسترول کچه ډیریږي، د انسان د زړه رګونه بندوي او په هر اندازه چې کچه لوړوي، په همغه اندازه د زړه د حملې او مرګ چانس ډیروي. په امریکا کې په هرو 15 لویانو کې نږدې 2 تنه یې د وینې لوړ کلسترول لري. په افغانستان کې هم په لویو ښارونو کې چې فزیکي فعالیت کم دی، په لوړ کلسترول د اخته کسانو شمیر ډیر دی، خو د اخته کسانو کره شمیرې نشته. پوښتنې دا دي چې څنګه انسان د کلسترول په لوړې کچې اخته کیږي، کوم خواړه د دغې ستونزې لامل ګرځي، که د وینې کلسترول مو لوړېږي څنګه یې کنټرول کړو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر ریاض الله عمر. ورځو ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ په پیل کې له تاسو نه واورو چې کلسترول یا د وینې غوړ په ساده الفاظو کې څه ډول معرفي کوي اوریدونکو ته.
السلام علیکم ورحمت الله. لومړی خو ستاسو د رادیو لارې ټول وطنوالو ته خپل احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. دویم دا په عمومي توګه که مونږ خبرې وکړو چې د وینې غوړ یا کولیسټرول څه شی دی، البته کولیسټرول دا د وینې د انسان لپاره یو مهم غذایي مواد دی چې د انسان وجود د نورمال فعالیت لپاره ورته اړتیا لري. البته خو که چېرته د خپل نورمال حد نه زیاتېږي، د انسان لپاره مضر هم ثابت کېدای شي. ولې نورمال اندازه د انسان د نورمالو د انسان د بدن د نورمالو وظایفو لپاره مهم او اړین دی. البته مختلفې نوع لري، خو موږ باید اوریدونکو د پوهې لپاره باید په ساده توګه باندې تقسیم کړو. یو دا نوع کولیسټرول دی چې هغه د وجود لپاره ډېر زیات مفید دی او د هغه کمښت چې ده هغه ځینې ناروغۍ رامنځته کولی شي. او ځینې کولیسټرول چې دی هغه د وجود لپاره بیا زیاتوالی مضر ده. البته نورمال اندازه د وجود لپاره مهمه ده، ولې که زیات شي هغه بیا د زړه او د رګونو ناروغۍ رامنځته کوي. البته که هغه زیاتېږي بیا د زړه او رګونو ناروغۍ رامنځته کوي.
ښه ډاکټر صاحب، دغه دوه ډولونه کې چې تاسو یادونه وکړه چې یو ډول یې ګټور دی د بدن لپاره او بل ډول یې چې زیاتېږي، نارمل ډول یا نارمل بڼه یې مشکل نه لري، اما زیاتوالی یې وجود ته ستونزه زیږوي. راځئ په دې خبرې وکړو چې دغه کلسترول د انسان په وجود کې له مخکې نه موجود وي او که نه خوراکي مواد یا نور مواد چې انسان روزمره وجود ته داخلي له هغو نه تولیدېږي.
بلکل، د کلسترول منابع چې دا عموما دوه منابع دي. یو خپله بیرونی منابع د انسان له بیرون داخلي غذایی مواد په شکل باندې او انسان خوري او بیا په کلمو کې هغه جذبېږي. یو خپله داخلي منبع د چلته وجود خپل جوړوي چې هغه مهم ارګان چې ده عضوه چې ده هغه جګر ده، البته جګر یې جوړوي. نو یو اندازه کلسترول چې دي هغه د غذایي موادو لارې اخیستل کېږي، او بعضې مواد چې دي بعضې اندازه د کلسترول هغه خپله جګر جوړوي.
ښه، او ډاکټر صاحب دغه کلسترول مواد له دوو سرچینو جوړیږي، تاسو ډېر ښه تشریح کړئ چې یوه د یو ډول جوړېدو کې خوراکي مواد رول لري او بل اتومات په خپله د انسان په بدن کې جوړیږي چې اتمن د بدن اړتیا ده ورته چې ځیګر دغه مواد تولیدوي. کوم ډول مثلا خطرناک ثابتېدلی شي؟ آیا د بدن دننه تولیدېدونکي کلسترول د بدن نور برخو ته زیان اړوي، او کنه هغه چې انسان په مصنوعي ډول مثلا خواړه خوري او بیا په بدن کې کلسترول تولیدوي، د خطر له اړخه کومه بڼه مثلا خطرناکه بللی شو؟
بالکل، ځینې غذایي مواد دي چې هغه خپل داسې کلسترول لري چې هغه موږ ته عموما مشبو شحمي مواد وایو، کنه چې هغه مشبو دي نو هغه وجود ته مضر دي نسبتا هغه شحمي مواد چې هغه غیر مشبو دي. نو که چېرته دغه مشبو شحمي مواد سره زیات اخلي نو د هغې جذب د وینې د مضر کلسترولو د زیاتوالي سبب ګرځي او ناروغۍ رامنځته کوي. خپله همدغه مضر کلسترول چې دی البته زیاتوالی کېدی چې خپله د جګر په واسطه هم زیات تولید کړي، یعنې دا دقیق نه ده چې هم کېدی چې هم داخلي منبع که خپل اندازې نه زیات استفاده شي مضر ثابته شي، او یا هم کله 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 په خپل وجود کې چې یا په ابتدایي شکل باندې ځینې امراض موجود وي یا مثلا په ارثي شکل باندې جګر داسې مواد زیات جوړوي هغه کلسترول چې مضر دی هغه زیات جوړوي، هغه هم مضر ثابت کېدی شي. او یا هم ځینې ثانوي داسې ناروغۍ دي چې په هغه کې جګر زیات کلسترول جوړوي، مثلا شکر ده یا د جاغور ناروغۍ دي یا مثلا د ګردو ځینې ناروغۍ دي یا د جګر ځینې ناروغۍ دي، په داسې حالات کې په وجود کې زیات مضر کلسترول جوړېږي. نو بل عموم دواړه مضر ثابت کېدای شي، هم خوراکي منبع چې ده او هم داخلي منابع.
بله ډاکټر صاحب، زه چې سټوډیو ته راتلم ځینې مقاله مې ولوستلې همدغه د کلسترول په اړه باندې، په افغانستان کې هم دغه پیښې بیخي زیاتې دي. تاسو هم ورته اشاره وکړه چې دوه ډوله خوراکي مواد یا غوړ مواد چې انسان استفاده ترې کوي، یو ډول مشبو دي چې شمی مواد وجود ته داخله کیږي، یو ډول هم غیر مشبو. کولی سو په دې هم بیا د خبرې وکړو چې په ساده الفاظ ووایي چې مشبو شمی مواد په کوم کې دي او غیر مشبو په کوم کې دي، یعنی اوریدونکو لپاره یا د مجموع کې انسانانو لپاره کوم یو ګټور دي؟ خو ورځو یو اوریدونکو راخلو بیا به د بحث ادامه ورکو. مهرباني ستړي مشي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه ونی کې لې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدم کته وړاندې کوم
ډیر مننه. نظر ملوال صاحب ستړي مشي، زموږ خبرونه مو حتمان تعقیب کړي دا مهرباني وکړئ تاسو څه نظر لري یا کوم پوښتنه؟
نو دا نن کوم موضوع شه دا ډیر دلچسپ او معلوماتي ده، په دې چې ډاکټر صاحب کې به شي ډیر معلومات ورکړي. خو دا ډاکټر صاحب نن ما دوه پوښتنه دي لاند ډول باندې. یو پوښتنه دا د هر هغه څوک چې دا کلسترول مثلا یا چې وینو غوړوالي کې دی مثلا داسې غوښه خوري چې په غوښه کې مثال له غوړي یا مثلا شله یا وازګه داسې بعضې شیان ډېر استعمالوي، بیا که فکر هم وي هغه د سړي هغه وجود هم ډېر غټ شي، په تګ راتګ کې ورته مشکلې ستونزې. نو د دې کې یوه پوښتنه مې دا ده چې په دې کې باید دوی څه کول پکار دي ورته، او بله پوښتنه مې دا ده چې په دې قسم ناروغۍ کې که چېرته یو سړی فزیکي فعالیت وکړي یا مثلا ورزش وکړي سپورت وکړي دغه څومره ګټه لري، او بوختیا چې دی ولري هغه څومره د دې لپاره مثبت اړخونه لري؟ دغه یو پوښتنه مې ونور وخت راکولو نه یوه نړۍ مننه.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه. زرملوال صاحب چاړي کې مونی ولا بل اوریدونکو له واتس اپ وصل دی، په دې له چاړي کې وصل شي غاګي و ورستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
خیر، السلام علیکم عبدالرحمن مننګرالنه.
ښه عبدالرحمن رو ستړي مشي، تاسو د خبرونه پاړه څه وایي؟
زه او ډاکټر سن دادا په کنه کوم شي نورمال یانه سمره دی کنه نورمال لري ویني غوړ سمره ده، او کوم خوراکونه سره مثال چې ټیټشي ویني غوړ یا کوم خوراکونه سره ټیټیږي، او سیدي ورده شم مثال هو یو اندازه ده دلته مثال بعض امکانات دي د ورزش بازي ني سره کوم یعنی سره ورزش وکړي چې ورزش سره کم شي او خوراکونو سره څنګه چل دي ا بعض دوايانه مثال شي سره دواي وخلي ټټيږي بیا سم د دواي باندې بیا روسه جيږي یعنی سره سو کې چې نورمال پاتې شي
ډیر مننه عبدالرحمن درور سلامت او سي کورمو ودان چې اړیکه مو ونی ولا او ودونکو تاسو له ازادي رادیو نه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام او ریدلته اوریدونکو پر فیسبوک هم ځینې پوښتنې مطرح کړي دا به ورسته له ډاکټر صاحب نه پوښتو ډاکټر صاحب راځي چې اول دغه اوریدونکو پوښتنې جواب کو بیا به نورې پوښتنې هم شته بحث به ادامه ورکو زرملوال سره اړیکه نیولې و اول د غواخو د غوړو غواخو د خوراک په اړه پوښتنه درلودله او بلې فکر کوم دا پوښتنه درلوده چې فزیکی فعالیت او ورزش څومره ګټه رسوي د انسان وجود ته خصوصا هغه کسان چې لوړ کلسترول لري
بالکل درملوال سره ډېر ښه پوښتنه وکړې اول پوښتنه دا و چې د وینې غوړ هغه خلکو کې چې هغه د غوښې حیوانات او غوښې خوري مثلا غوښې خوري او د سر یو ځای د غواز به مر سره خوري دا څه کسان چې وینې غوړ لري باید څه کول پکار دي نو د دې پوښتنې د جواب لپاره لمړی باید راځو چې مخکې پوښتنه ته چې دا مشبو غوړ په کوم غذایی موادو کې زیات دي نو دا یو پوښتنه به یو اندازه ښه جواب شي عموما ټول هغه غوړ چې هغه حیواني منشا ولري مثلا غوښه سره یو ځای وي لکه د حیواناتو غوښه او دغه واز دي دا عموما ټول مشبو غوړ لري مثلا د وړ مال غوښه کړي غټ مال غوښه دا اکثرا اندازه زیاته شحمی مواد لري او دا مشبو دي دا د وجود لپاره ډیر مضر دي همدارنګه ځینې هغه چې غوښه چې هغه نسبتا دی هغه غوړ غیر مشبو دي او ضرر کم ده هغه مثلا د چرګ غوښه چې هغه پینې غوښه ورته ویل شي یا هم د مایی غوښه چې هغه غیر مشبو غوړ لري البته مضر نه کیدلی همدارنګه شیدې چې دي هغه غیر مشبو غوړ لري هغه مضر نه کیدلی مضر نه دی اندازه خپل ټول هغه چې دی دا وچ میوه مثلا کوم البته چربی لري خو دا چربی ټول اکثریت د دې مشبو شحمی مواد نه لري البته غیر مشبو دي او انسان لپاره کوم ضرر نه لري په غوړې کې دا کورونو کې چې استفاده کیږي عموما کا غوړې تر شو هغه غوړې چې تیل په بڼه باندې وي او یا نباتي منشأ ولري مثلا د جوار وي یا د مونپلي وي یا د خپل پرست دی دا نباتي منشأ چې لري د ټول اکثریت غیر مشبو غوړې دي او د وجود لپاره ډېر ضرر نه لري او هغه غوړې چې هغه سخت وي غلیظ وي کلک وي د تیل په بڼه نه وي هغه اکثره د موجود وجود لپاره ضرر ثابت کېږي چې اوس راځو د ورور د پښتنه ته چې هغه ویل چې دا غواز دی بالکل هغه خلک چې د وینې غوړ لري وزن زیات وي یا د زړه د رګونو ناروغي ولري دوی خلک باید جدن د وازد خوړلو د حیواني غوښو سره اکثرا په ګډ شکل باندې چربي موجوده وي وازد موجوده وي باید د دې شنه زیات پرهیز وکړي دغه پوښتنه ده چې فزیکی فعالیت البته دوی کوي چې د نباتي غوړو نه استفاده وکړي هغه په خپل کافي اندازه باندې ضرر به ډیر کم وي فزیکی فعالیت په اړه باندې د پوښتنه کوله بالکل د وینې د غوړو یو تدوی پلان چې دا هغه انسان د لپاره فزیکی فعالیت د چې باید فزیکی فعالیت ترسره کړي البته فزیکی فعالیت باید هدا اقل په هفته کې د 150 دقیقو لپاره سره فزیکی فعالیت وکړي تر څو وینې غوړې راکټ شي چې هغه باید داسې فعالیت وي چې هغه ته د انرژي ضایع کړي دغه وینې غوړ چې دی دا د انرژي او منبع ده نو که سړی دا کم واخلي او مصرف زیات کی نو وینې غوړ ته وینې کې خطر راځي نو مثلا خطه زه په دروي چې دا 150 دقیقو لپاره کسړی یو هفته کې وکي دا کفایت کوي او یا هم منډه وهل تیز فزیکی فعالیت د کاغذ سړی د 15 دقیقو لپاره پسته کې وکي البته د وینې په غوړ په کموالي کې زیات کومک کوي
کور ودان ډاکټر صاحب عبدالرحمن نور خمیره بني
بالکل بالکل عبدالرحمن ورو پښتنه ترازم عبدالرحمن ورورم دا پښتنه کوي چې کوم خوراکونه سره جګیږي هغه مخکې ما ذکر کړا چې تر په خوراکونو کې داسې چربي موجوده شي هم موجود وي چې هغه حیواني منبع لري نو دا زیات وړيږي په زیات اندازه باندې خپل کېږي نو دا وړيږي چې تر په هغه خوراکونو کې چې ترکاری باب وي میوي وي یا پروتيني مواد وي لکه لوبیا او نخود دا شونه زیات وي نو په دې کې چربي کم ده او د دې کې د دینې د غړو لوړوالي چانس کم ده یا مثلا موګل کې خلک چې شوه دی اخلي مثلا د وینې غوړ کې د شي زیات غوړ نشي ولې که خپل قیماق پوری مسکه خوري یعنی غوړ خوري نو وینې چربی لوړیږي ورسره یا په غوړیو کې موږ ویل چې داسې غوړې چې پدې کې چغله تیل په بڼه باندې وي نو د وینې غوړ لوړوالي چانس کم ده. بل پوښتنه دا وه چې کوم ورزش نو ورزش په باره کې موږ ویل چې تیز ورزش لکه لمبا ده یا فرض کړه منډه وهل دي که چېرته پنځه دقیقو لپاره په هفته کې اوسي کفایت کوي او یا هایسته ورزش لکه پیاده روي چې دا 150 دقیقو لپاره باید هفته کې سړی هغه چې کدي البته زیات کیږي او داسې ورزش چې هغه د انسان د خپل نورمال وزن نه زیات وزن ولري یعنی چاغ وي او هغه خپل وزن کم کړي نو دا ډیره بهتره ده ولې که چېرته سړی وزن نورمال وي هغه اقل دومره ورزش کفایت کوي. بل یو مهمه پوښتنه چې عبدالرحمن ورو کړه هغه دا ویل چې دغه چربی کله د دوا سره ښکته راشي بیا چې دوا ښکته کې بیا ترته پورته کیږي نو سړی باید څه وکړي. زمونږ غټ مشکل هم دا ده چې مونږ کله باید دغه ناروغان ته تداوی شروع کړو او دا مهم ټکی دی په دې باندې ورسره سره وږي چې تداوی کې چې کوم ناروغان ته باید مونږ تداوی شروع کړو او دا عبدالرحمن ورو ته دا وایم چې دا تداوی داسې نه ده چې یو ځل د ادي امراض تداوی ده مثلا 15 ورځې او ورځې یو میاشت یو میاشت یو ځل چې د وینې غوړ ته شروع کیږي بیا د تقطع کول نشته دا ځکه چې دا د کلونو لپاره ورکول کیږي تر څو د زړه او د رګونو حمله او قوت راکم کی نو کوم دي خطر باندې موږ توصیه دا ده چې اول د وینې د غوړ د تداوی لپاره یو سالم استباب باید موجود وي. هر کس ته باید توصیه نشي او که توصیه کیږي باید په اسانۍ باید خوش نشي باید تر ډیر وخت پورې توصیه چې تر څو چې وینې وړم په اندازه څو غښته وي او د وینې درېګونو حمله او قوت چې دي اختلاطات چې کوم دي غمرات چې دي وینې رګونو د زړه د ودې رامنځته کیږي هغه کم شي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکړو. په واتس اپ کې منتظر پاتې شو. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلامونه جوړ کوشیر لګیا ساتا او ډاکټر ساتا زلم بي ولا د بلید ز خپل لارګند ابو الصالح خبري کوم.
ښه زبلای سه مهرباني وکړئ
مننه کوم ډاکټر صاحب. کچیرته ډاکټر صاحب یو کس د وینې غوړ ولري هيا هغه کس یو بل کس ته وینې ورکولای شي کیا یعنی کچیرته وینې ورکې مشکل خو بنه ورته رسیږي او بل ترکاری او سبزیجات د کچیرته د څوک د وینې غوړ اضافه ولري مشکل ولري د ترکاری سبزیجات خوړلای شي ورته مفید دي که ورته ضرر رسوي؟ ډیره مننه.
سلامات اوسئ. کور مو ودان زبلای صاحب زموږه دایمي اوریدونکو اړیکې نیولې و پښتنه واوریدل شو. ډاکټر صاحب دلته په فیسبوک کې هم غن اوریدونکو پښتنه پریخي راځي چې لکه د اوریدونکو په پښتنه باندې تام شو د ځوابونه ورکو. د زابل د زابلي صاحب پښتنه دا و چې که څوک د وینې غوړ ولري آیا بل کاسته یا ناروغ ته وینې ورکولای شي او کنه او د ترکاری او د ګټ پاړه باندې هم مو پښتنه مهرباني.
بالکل زابلي صاحب پښتنه د وینې غوړ کڅوک ولري وینې ورکولای شي بالکل دا کوم د ساري ناروغي نه ده یا کوم انتان د چبل چاته ضرر ورسي کوي چې هغه مخکیم دا ویلې چې ویني غوړ چې د انرژي او منبع دا کوي چې هغه د استفاده وکي او دا کوم ضرر نه رامنځته کوي د چا لپاره ویني ورکوي شي. بل مهمه خبر چې هغه کړه د ترکاری او سبزیجاتو استفاده ویلې مخکیم ما دا خبر وکړه چې هغه خلک چې ویني غوړ لري باید په خپل غذایی رژیم کې ترکاریجات او ترکاری باب او سبزیجات او همدارنګ میوه و اضافه کړي ځکه دا ټول داسې فایبر لري یعنی بقایاجات زیات لري او خپل فایبر چې دی د وینې کولیسټرول چې دی د ځان سره د جذب کې مخنیوي کوي. نو البته زیات باید د استفاده کې کچو ګونه ول لري چې څو د وینې د کولیسټرول په غذایی مواد کې کم کولیسټرول دی هغه جذب څخه مخنیوي وسی او په وینې کې راښکته شي.
او نو کله چې د سبزی او بحث کیږي ډاکټر صاحب نو پراخه دي دغه سبزی داسې کولای شو چې هغه څو ګټور نمونه واخلو مثلا سبزی خو مثلا چې نن سبا په افغانستان کله چې بازار ته مراجعه کوي مثلا ل کچالو ل پیاز ل ګندنې نیولې تر ډیرو شانو باندې سلسترګي لګيږي کله ناکله ځینې پکې مثلا یو څه وجود لپاره پروتین هم تولیدوي فکر کوم شکر ناروغانو لپاره ممکن خنوي خصوصا کچالو یا مثلا باز نور ترکاری چې پروتین پکې ډیر دی کومې مثلا ډیره ګټورې دي خصوصا هغو کسانو لپاره چې وینې غوړ لري؟
مخکې ماته ستوېل چې داسې مشخصه سبزی یا ترکاری باب داسې هغه دی چې فرض کړه دا زیاتې فائدې کوي کم فائدې کوي خو ټول سبزیجات دي دا په کامله توګه باندې نه جذبېږي، دا خپله بقایجات لري، فایبر لري، هر سبزی یو اندازه فایبر لري. مثلا که تاسو پالک واخلئ، که تاسو ګلپي واخلئ یا بېنډۍ وي، همدارنګه کرام او بادرنګ شو، دا ټول خپل اندازه باندې بقایجات لري او دا یو اندازه د کولیسټرول په جذب کې مخنیوی کولای شي. بل عموم ټول سبزیجات همدارنګه که میوه‌جات تاسو واخلئ، میوه وګورئ، هغه کې مڼه وګورئ یا فرق هندوانه حساب کو، همدارنګا کیلا خپل فایبر لري، نو ټول فایبر لري او فایبر دی وندا د کولیسټرول د مخنیوي کې مرسته کوي. بل هم ټول سبزیجات ګټور دي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د میوه بحث ته هم داخل شوې کده د پښتنه ما ځان سره لیکلی و، دلته به وکم ځکه چې اوس د خوراکي موادو یادونه وشوله. د میوه په اړه باندې ډاکټر صاحبان کړه نه کړه زړه نازړي وي، ځینې ناروغانو ته توصیه کیږي چې میوه وخوري، خصوصا هغه کسان چې د وینې غوړ لري ورسره څنګه شکر هم لري. ځینې ډاکټر صاحبان به وایي چې نه، هر میوه مثلا که هغه مڼه ده، که هغه مالټه ده، که هغه اندوانه یا خربوزه ده یا ام دي، مثلا هغه ځان سره فش اغه لري، خوګوالی لري یا هم قند لري، د غوت سپارښتنه په اسانه نه کوي. د میوه په اړه باندې څه ویل کیږي؟ هغه کسان چې د وینې غوړ لري میوه استفاده کولای شي په ډاډه ډول؟
بل عموم د میوجاتو کم شکر سره هغه وجود لپاره ډېر مضر نه ده. همدارنګه هغه میوجات چې هغه خپل فایبر لري د هغه شکر ډېر په هایسټنس په شکل باندې جذبېږي، د وجود لپاره ضرر نه رسوي. لکه تاسو وویل مثلا کې کس سیب خوري، سیب کې اندازه شکر موجود ده، ولې هغه شکر د وجود لپاره ډېر مضر نه ده. شکر ناروغانه بل عموم استفاده کوي شي، ولیکن یو شخص د سیب جوس وباسي نو هغه شکر په زیات اندازه لري، هغه ډېر زر جذبېږي، هغه مضر دی هغه لپاره. نو بل کوم ټول میوه چې دی هغه په وینې په کولیسټرول کمولو کې فایده رسوي. همدارنګه ځینې میوه جات کې دی چې هغه شکر ناروغان ډیر زیات استفاده نه کوي، لکه خاصه انګور شو یا مثلا کیلا شو یا خربوزه شو، ولې بل کوم لکه مالټا او هندوانه او فرق دا هغه مڼه همدا چې نور میوه جات کوي چې خطو غوڼه استفاده کوي، هغه شکر به موږ وړيږي ورسره د وینې ورده مو سره کم.
مننه ډاکټر صاحب. کور موادان راځو اوس هم د فیسبوک د مینوالو پښتنو ته زادران درویش لیکلی وای، نه خې نخانی چې د چموږ پوښو چې زما د وینې موم یا غوړ زیات شوی، او هغه خلک چې وای روغتیاي مرکزونو ته لاسرسي لري یا لرو پروتو سیمو کې وي، هغه څنګه درکړي چې زما وینه غوړه شوی؟
دې ورو ډېر ښه پوښتنه کړې ده. کله کله موږ خپل کلینیک کې داسې مریضان سره مخ کیږو چې هغه د مختلفو ناروغیو لپاره مختلف اعراض لري، او داسې فکر کوي چې دغه اعراض به ورتهوالی ولري، دا کېدای شي د وینې غوړو د وجنه وي، بیا راځي وینې غوړو معنی لپاره خپل پیسې مصرفوي، او اکثره هغه د وینې د غوړو د وجنه نه وي. په عمومي توګه د وینې غوړ یو حد لړوالی، یعنی د وخت کې لړوالی کوم خاص اعراض نه ورګي. ځینې خلک داسې وایي چې سر مې ګنګستان او کېدای شي زما د وینې غوړ وړي، دا البته د ګنګسوالۍ د وینې غوړ سره هیڅ ربط نه لري. عموما د وینې کې چې غوړ وړ راځي هغه اکثره په سکرینینګ باندې یا ډاکټر څخه کله معاینات توصیه کوي، په معایناتو کې عموما غټ راځي، لوړ راځي، نو هغه تشخیصیږي. او یا هم ځینې ماشومان چې هغه په ارثي شکل باندې کوم مشکلات ولري، هغه زینه حالات سره مراجعه کوي، مثلا د غوي د سترګو شاخوا باندې یا په اوتارو باندې پلو باندې دلته غوټي وي چې هغه د وینې غوړ لوړواله خي. همدارنګه زینه خلک چې هغه د زړه ورګون ناروغي ولري، هغه ته بیا د وینې غوړ معاینات توصیه کوي، هغه کې لوړ راځي. نو موږ بل مو ګورو د وینې غوړوال لپاره کوم خاص اعراض نه ورکي، بلکې خلک باید په مناسب ډول باندې خپل وینې غوړ چک کړي ترڅو وګوري چې ترته وینې غوړ لوړ وي، باید د ډاکټر سره مشوره وکړي او درملنه وکړي. ځکه یو خلاصه توګه که تاسو وخت لري، زه به تاسو ووایم چې څوک باید په کوم وخت کې وینې غوړ البته چک کړي.
او مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، ما هم دا پوښتنه کوله چې د وینو د کنټرول لپاره څه کول پکار دي، یو انسان ته په څومره وخت کې اړتیا ده چې د خپل وینې وضعیت وګوري په لابراتوار کې؟
دغه پوښتنه ډېره زیاته ماته ځکه مهمه ښکاره شوه، ځکه چې موږ اکثره مریضان راځي هغه داسې فکر کوي چې د دوی وینې غړ به لوړ سوي وي او دغه مشکلات به دی وجه نه وي او بیا بار بار خپل وینې غړ چکې نه زه یو میاشت دوه میاشتې د وخت کې به چې کړی نورمال به بیا به چکي نو دې لپاره زه دا وایم چې وینې غړ باید کله چک شي او کله که نورمال وي کله باید دوباره چک کړی شي عموما که چېرته څوک فاميلي تاریخچه د وینې غړ ونه لري خصوصا داسې چې هغه په ماشومتوب کې یا مخکې د زړه حمله ونه لري خپل فامیل کې مخکې د وخت نه لکه عموما 15 کلن وروسته زړه حمله اکثر راځي که چېرته مخکې د وخت نه راځي نو دا مطلب دا ده چې کېدای شي دا یو خطري فکتور د وینې لوړ غوړوالی ولري نو که دا ونه لري عموما په ماشوموالي کې اول د 9 کلن تر 12 کلنۍ پورې یو ځل د وینې غوړ چک کیږي او بیا عموما په 12 کلنۍ کې ولس کلنۍ نه وخت تر 20 کلنۍ پورې په دغه عمر کې دوباره چک کیږي نو د شل کلنۍ نه مخکې البته دوه ځله د وینې غوړ چک کول مهم دي که چېرته نورمال راځي یو ځل باید 9 کلنۍ نه وخت تر 12 کلنۍ د 12 کلنۍ په وخت کې 9 کلنۍ 12 کلنۍ ترمنځ بیا یو ځل دویم ځل د 12 کلنۍ 12 کلنۍ ترمنځ باید چک کړي شي د دې وروسته کله چې یو سړی کتل ته چک کړي وي خو ډېر ښه او کدي وخت نه چک کړي وي شل کلنۍ وروسته یو سړی راځي شل کلنۍ پورته لومړی ځل باید هر څوک چک کړي یو ځل د وینې غوړ چې د وینې غوړ څنګه دي که چېرته نورمال راځي بیا هغه خلک چې هغه خطري فکتورونه ونه لري لکه مخکې ما چې ویلي د وینې رګونو لپاره خطري فکتورونه هغه چاغي ده سګرټ څکل دي یا فشار ده یا فاميلي تاریخچه ده یا شکر ده که دا ونه لري دوباره تر 15 کالو پورې که چېرته نارینه وي ضرورت نشته او که چېرته زنانه وي تر 15 کالو پورې حتی ضرورت دي خلکو ته نشته نو که په شل 15 کلنۍ کې یو چا چک کړل ضرورت نشته چې 10 کالو آینده کې دی چک کړي نو خاص پیشنهادات دا دي چې دی باید 15 کلنۍ کې دوباره خپل چک کړي البته که څوک خطري فکتورونه ولري مثلا شکر ولري مثلا یا لوړ فشار ولري یا خپل کور غړي مخکې له وخت نه لاس ورکړي مثلا د 15 کلنۍ مخکې لاس ورکړي دا کوي چې 15 کلنۍ کې دوی دوباره خپل چک کړي او بیا که نورمال کیږي نو بیا 15 کاله پسې چک کړي که دا خلک خطري فکتور نه لري او که یو ځل ورکیږي نو بیا ضرور ده چې که تداوی ورته نه شروع کیږي د خپل د ژوند د طرز بدلون په اساس باندې تداوی کیږي یو کال بعد چې کیږي یو کال یا دوه کاله بعد چې کیږي نو دومره زر چې کول هیڅ ګټه نه لري او که تداوی شروع کیږي البته تداوی نه ورسته مونږ درې میاشتې پس هغه مریضان اول وخت کې راوړو او بیا هم همداسې فاصله وکړو حتی کېدای شي چې ځل کنټرول شي بیا یو کال پسې دوباره چیکو نو او حتی ښځې مونږ خویندې ډېرې زیاتې موته راځي چې خپې مې سوځي یا فرض کړه سر مې ګنګستا زه غواړم وینې غوړ چې کوم او نږدې درې میاشتې یا شپږ میاشتې مخکې به چې کړي وي نو که چېرته خویندې اکثر یا شکر ونه لري یا فشار ونه لري یا د سګرټو تاریخچه فرض کړه ونه لري نو تر 15 کلنۍ پورې هیڅ د دوی چې کولو ضرورت نشته ده
بله ډاکټر صاحب کور ودان فقط روسي پښتنه کوم کې یو دقیق ورته ځواب راکې هغه کسان چې کولیسترول لري د وینې غوړ لري ورسره څنګه شکر هم لري اما دوی نس کولای چې فزیکی فعالیت وکړي یا پخې درد کوي یا مثلا وزن زیات دی ګرځېدای نسی نو دوی لپاره لاندې سپارښتنه په یو دقیقه کې مهرباني
ویل چې فزیکی فعالیت او پرهیز ده نو کچته یو څوک منظم فزیکی تمرین نسی کولای ځای په ځای تمرین هم بهتره ده که چېرته یو څوک منډه نسي وایي په ځای په ځای پیدا روي وکړي یا ځای په ځای خپل انرژي مصرف کړي دې ناروغان لپاره مهم شی دا ده چې دی خپل انرژي کمه واخلي غذایي احتیاط باید ډېر وکړي سبزیجات او میوجات استفاده کړي او چرب مواد کم واخلي او د ترڅنګ د شکر ناروغان ځکه چې شکر هغه خطري فکتور نورم لوړی کېدای شي شکر ناروغانو ته چې هغه د وینې لوړ غلول لري موږ ورته درملنه هم تداوی هم شروع کړو
کور مودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب او ریدونکو له تاسو نه هم مننه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیږي ل خپل میلما متخصص ډاکټر ریاض الله عمر نه ډیره مننه
جانم کے زما پوری جہانوں ندی وا دیکھ دنیا زو گسا د دنیا نا دا فقیر کچھ پور کی تاج دا سکندر پروتے
ګوره د فقیر کسکول کی تا د سکندر پروته ګوره د فقیر کسکول کی تا د سکندر پروته ګوره د فقیر کسکول کی تا د سکندر